مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې واورئ چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا کړې ده. په یو بل رپورت کې به دا واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان د کرن منجان ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ولاړ شو، په موقعې د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قسیم سولمن یې دروري.
دا هم مهم سرخطونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونو د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ بیرته ونیوله. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له خپلې دندې استعفا وکړه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د متحده اماراتو په شارجه ښار کې د کینیا له ټیم سره یوه شلووره لوبه کوي. د هم پوره خبرونه. د کورونی چار وزارت وای افغان ځواکونو د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو څخه بیرته ونیول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
نیروهای ویژه و خاص پلیس ملی افغانستان، پلیس سرحدی ما، نظم عامه و به حمایت اردو.
صدیقی وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو او د عامه نظم پولیسو د ملي اردو د ځواکونو په ملاتړ نن خپل تصفیوي عملیات پیل کړي و. دا ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. صدیقی دغه راز ویل چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتی او د وسلوالو مخالفانو د مرګ ژوبلې په اړه هم دقیق معلومات نسته. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی د شنبې په ورځ د کران او منجان ولسوالۍ نیولې وه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري لپاره خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. د نوموړي دفتر ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسیون له ریاست څخه خپل استعفا جمهوري ریاست ته لیږلې. ټاکل شوی ښاغلی احمدزی په څو ورځو کې د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسمن خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هغه څوک چې غواړي انتخاباتو ته ځان کاندید کړي باید له خپلې دولتي دندې استعفا وکړي. د کورونی چارو سرحدونو او قبایلو چارو نویو ټاکل سوی وزیرانو محمد عمر داوودزی او محمد اکرم خپلواک نن د ولسمشر حامد کرزی په حضور کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی، داوودزی او خپلواک ته په خپلو دندو کې د بریالیتوب هیله وکړه. دوی تېره اونۍ له ولسی جرګې د باور رای واخیستې. او وروستۍ کورونی خبر هم دا چې ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د متحدو اماراتو په شارجه ښار کې د کینیا له لوبډلې سره یوه شلو لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې به له نن ورځې څخه د اکتوبر تر 11 نیټې پورې 15 ځلې خپلو کې مسابقې وکړي. له دې جملې څخه دوه ورځنۍ لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه که افغان ټیم یې وګټي نو نړیوال جام ته به لاره ومومي. د بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوی ده د فوټبال 12 کلنو ملي لوبډله د آسیا د فوټبال د 12 کلنو ټیمونو په فیستیوال کې د ګډون لپاره سبا کوریا ته ولاړ شي. کورونی خبرونه پایته ورسیدل. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د هوایی چلند مسؤلینو ته امر کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پایل پر امکان غور پیل کړی. دا په تېرو څو باندې درېو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو د امکان په اړه د غور خبره کیږي. د ایران خبري اژانسونه نن د جمهور رئیس ته سلاکار اکبر ترکان په حواله وویل چې روحانی غواړي د بهر میشتو ایرانیانو د ستونزو د کمول لپاره پر دې امکان غور وشي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کولو لپاره د اصلاحاتو د پلان جزئیات اعلان کړ چې د ډېرې مودې څخه انتظار کېده. اردوغان نن په انقره کې په خبري کنفرانس کې وویل دا یو تاریخي ګړی او یو مهم پړاو دی. د دې اصلاحاتو یو برخه د کوردانو او نورو اقلیتونو د حقوقو د خوندي کولو لپاره بیل سوې ده. د اردوغان په وینا د اصلاحاتو د دغه پلان له مخې به د دې هیواد په غیر دولتي ښوونځیو کې د ترکیې ژبې ترڅنګ د نورو بهرنیو ژبو تدریس ته اجازه ورکړه سي. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې مشکوک امریکایي بي پيلوټ الوتکو په قبایلو کې حمله کړې او درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دي. حمله نن د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمو کې شوی دي. په دې سیمه کې اکثر د حافظ ګل بهادر په نوم د وسلوالو د ډلې او د حقانی د شبکې فعالیت زیات دی. په خیبر پښتونخوا کې په ورستیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 23 تل ورسوي دی. چاودنه پرون د پېښور په قصه خاني بازار کې په داسې وخت کې وسو چې د خلکو ډېره ګڼه ګڼه وه. د شهر د عمومي روغتون یو ویاند نن خبریالان ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 101 کسان زخمیان شوي دي. پاکستانی طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د عراق په مرکز بغداد کې په بمی چاودنو کې نن 150 تنه وژل شوي او تر 100 زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چاودنې د ښار په هغو سیمو کې شوي چې زیات شیعګان اوسي. ویل کېږي چې تر ټولو خونړۍ چاودنه د صدر په سیمه کې شوې ده. امنیتي مسؤلینو ویلي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې 11 جلا جلا چاودنې شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې په جنوبي کوریا کې د خپلو ځواکونو د شمیر د کمولو پلان نه لري. اوسمهال 28 زره امریکایي عسکر په جنوبي کوریا کې میشتي. هیګل نن جنوبي کوریا ته تر رسیدو وروسته د غیر پوځي زون په نوم هغې سیمې ته ورغلی و چې 6 کاله مخکې د دواړو کوریاګانو د ویش په وخت حایل ګڼل شوې وه. د امریکا د دفاع وزیر هلته خبریالانو ته وویل دا سیمه په څرګند ډول ډیره مهمه ده، ځکه زموږ د ګډ فعالیت په نتیجه کې د جنوبي کوریا او ټولې سیمې د سولې او امنیت ضمانت له دغه ځایه کېږي. د دواړو کوریاګانو د ویش په جګړه کې د جنوبي کوریا د ځواکونو قومنده د امریکا په لاس کې وه. خو چک هیګل بنن د جنوبي کوریا د هغو چارواکو سره وګوري چې غواړي د شمالي کوریا په وړاندې د جګړې د پیښېدو په صورت کې د ګډو ځواکونو د قومندې پر څرنګوالي له سره غور وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو ویر لري چې په سوریه کې د اپوزیسیون ډلې به بیا هم پوځي حملې ته د غربیانو د لمسولو لپاره د کیمیاوي وسلو حمله وکړي. لاوروف دا خبرې په هغه مرکه کې کړې چې نن د روسیې چاپ کمرسانت ورځپاڼې خپره کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی تر اوسه هم داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د واشنګټن دا ادعا ثابته کړي چې د اګست په 1 دمشق ښار ته نږدې د کیمیاوي وسلو حمله د بشار الاسد رژیم کړې وه. روسیه د حملې مسؤلیت د دغه هیواد پر مخالف وسلوالو را اچوي. او د چک جمهوریت د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول په نوم د بشري حقوقو جایزه نن په بیلاروس کې د بشري حقوقو زنداني فعال الیس بیلایاتسکی ته ورکړ سو. د اروپا د شورا د پارلماني اسمبلی مشر جین کلاودی مینون نن په سلزبرګ کې د جایزې د ګټونکو د اعلان په وخت د جایزې د بیلاروس ګټونکو په اړه وویل
dans son combat quotidien contre les violations des droits humains et contre l'injustice
هغه ورځ د بشري حقوقو لپاره د بی عدالتۍ او دیکتاتوري پر ضد نه ستړي کېدونکې مبارزه کړې. څو داسې ورځ راسي چې د بیلاروس خلک هم د اروپایي معیارونو څخه خوند واخیستلی شي. د دغه جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې د ګرجستان څخه د ګرجستان د ځوانو قانون پوهانو ټولنه او د چین لپاره د بشري حقوقو مدافع شبکه هم شامل وه. د واسلاو هاول په نوم د بشري حقوقو دغه جایزه هغو کسانو او سازمانونو ته ورکول کېږي چې په اروپا او یا نورو ځایونو کې د مدني ټولنې د ودې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره فوق العاده کار کړی وي. دا جایزه هر کال د اروپایي اتحادیه د پارلماني شورا په چک جمهوریت کې د واسلاو هاول د ازادۍ په نوم د ادارې او یوبل چکی سازمان لخوا په ګډه ورکول کېږي او مادي ارزښت یې 6000 یورو دی. او اوس به قاسم سولمل د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
دا هم در راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څوسترو شارونو د هوا د حالاتو اټکل چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان برګ د تودوخ لوړه درجه 9.8 ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخ لوړه درجه 4.3 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخ لوړه درجه 1.8 ټیټه 12، مزار شریف کې اسمان شین د تودوخ لوړه درجه 3.3 ټیټه 14، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخ لوړه درجه 3.3 ټیټه 14 درجه د سنتيګریډ اټکل شوی ده. تاسو د ازادۍ رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په اوري چې ډاکټر اشرف غنی احمدی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کو چې افغان حکومت د وخت کمونیستي رژیم لخوا د 5000 وژل شو کسانو د فاتحې او یاد مراسم په کابل او ځینو ولایتونو کې نن ترسره کوي. همدارنګ د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان هغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د غزنی د امنیتی پیښو په اړه یو ریپورت لرو او د سوریې په تازه حالاتو به یو ریپورت درته وړاندې کوو. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې نیمه نړۍ او یو کلی زر غږونه ډراما لرو.
دا د ازادي راډیو ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. نوموړی د افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې د کمیسون رئیس و. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هغه څوک چې ځان انتخاباتو ته کاندیدوي باید له دولتي دندې استعفا وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو له مطرحو احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي چې له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. د نوموړي دفتر ازادي راډیو ته ویل ښاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسون له ریاست څخه خپله استعفا جمهوري ریاست ته لیږلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې د جمهوري ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کوم کاندید که دولتي وظیفه ولري باید استعفا وکړي. تاکل شوی ښاغلی احمدزی په څو ورځو کې د جمهور ریاست څوکۍ ته رسمان خپله کاندیداتوري اعلان کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د نوموړي مرستیالان به څوک وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې غړي محمد محقق له خپلې دندې استعفا کړې وه. ویل کېږي نوموړی د ډاکټر عبدالله عبدالله د یو مرستیال په توګه د جمهور ریاست انتخاباتو ته درېږي. بلخوا په داس حال کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر اوسه هم له یو کس پرته هیچا هم خپله کاندیداتوري رسمان نه ده اعلان کړې. بسم الله شیر تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست ته یوازینی رسمي کاندید دی. د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له خبریالانو سره په خبرو کې له احتمالي کاندیدانو وغوښتل چې د روانې میاشتې له 14 نیټې مخکې خپل نومونه ثبت کړي.
ثبت نام یا د نوم لیکنې پروسه د کاندیدانو قابل د تمدید نه ده. 14 د میزان ده او 14 د میزانه پورې هغه خویندې ورونه چې ریاست جمهوري لپاره دلچسپي لري یا د ولایتي شوراګانو لپاره خپل معلوماتي بستې بیرته ټاکنو خپلواک کمیسون ته رسمن تسلیم کړي تر څو مونږ وخت ولرو او د کې تحقیق ورزبی.
خاغلی امرخیل ویل تر اوسه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره درې اویا احتمالي کاندیدانو معلوماتي پاڼې اخیستي چې درې خزی دي. نوموړي ویل د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په ټولو ولایتونو کې څه باندې 900 کسانو تر اوسه ځانونه کاندید کړي دي. ډاکټر زلمای رسول، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، علی احمد جلالی او ځینې نور کسان هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. د راپورونو له مخې د سیاسي کړو او ائتلافونو ترمنځ راتلونکو انتخاباتو ته چڼې تر ډیره د کاندیدانو د مرستیالۍ په څوکۍ روانې دي. د همدغو ناندرو له امله په دې وروستو کې د انتخاباتو لپاره په جوړو شوو ځینو ائتلافونو کې درزونه هم رامنځته شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
افغان حکومت د وخت کمونیستي رژیم لخوا د 5000 وشل شو کسانو د فاتحي او یاد مراسم په کابل او ځینو ولایتونو کې ترسره کړل. د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې د فاتحي او دعا دغه مراسم نن په ټولو ولایتونو کې ترسره شول. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په 1550 کلونو کې د وشل شو کسانو د کورنیو پاته غړو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه لوی جرم عاملین محاکمه او له کارونې هم ګوښه کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل پوټراکی.
په 1450 او 1450 کلونو کې د 5000 وژل شوو کسانو خپلوان غواړي چې د دې وژنو عاملین محاکمه شي، خو افغان حکومت کوشش کوي چې د دعا او فاتحې په مراسمو سره د اوس لپاره دې مسلې ته ځواب ووایي. د وزیرانو شورا او د چارو د ادارې د ارزونې د څنګریز احسان طاهری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فاتحې او دعا مراسم په ټولو ولایتونو کې اجرا کیږي. ښاغلی طاهری وایي د حکومت له مخکنۍ پریکړې سره سم په همدې خاطر د دوو ورځو لپاره د افغانستان ملي بیرغ په هیواد کې دننه د باندې په نیمه ډول ځوانند وي.
مراسم ارچبزوري
هست. د افغانستان د بی مزار شهیدانو د یادونې مراسم دي. په دې مراسم کې چارواکي د افغانستان خلک او مشران ټوله ګډون کوي. د مراسم په ګډه د دولت او خلکو لخوا په بیلابیلو ځایونو کې نیول کیږي.
د هالند لوی څارنوالۍ نږدې دوې اونۍ مخکې د هغو 5000 افغانانو لیست خپور کړ چې شاوخوا 15 کاله پخوا د وخت د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه لیکل شوي چې د 1450 او 1450 کلونو په منځ کې د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل شوي دي. افغان حکومت دغه کسانو د وژل کېدو په یاد په کابل کې د څرخی په سیمه کې د یادګاري څلی او جامع جماعت جوړولو پریکړه کړې، خو د وژل شوو کسانو خپلوانو په تیرو نږدې دوو اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې غونډې او مظاهرې کړي او د وژل شوو کسانو د قاتلینو د محاکمه کول غوښتنه یې کړې. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې دغه ډول قاتلین اوس هم په لوړ دولتي پوستونو کې کار کوي او ممکن ځینې راتلونکو انتخاباتو ته هم کاندید شي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو کسانو د کاندیداتوري مخنیوی وکړي.
زما نوم سید علی شاه ده، هجر تخلص کوم. موږ د حکومت نه د همچنان د جهانی نړۍ نه دا غواړو چې عدالت په افغانستان تامین شي او جنایتکاران د محاکمې ته راکش کی د دوی د کاندیداتوري نه په راتلونکو انتخابات کې مخنیوی وشي. دولت د کلیدي پوستونه.
زما نوم محمد کبیر ده، زما اکا وژل شو. دغه کسان دغه مجرمین نه په دولت په ارګانونو کې ځای ورکي او د محاکمې په میز کې هغه کشي کی دا موږ تقاضا د نړیوال څخه درجه اول لرو.
همدارنګ د شنبه په ورځ د افغانستان د ولسر کې غړو هم په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښته چې د یاد وژنو عاملین محاکمه کړي. تر دې مخکې د انتقالي عدالت د همغږي ډلې هم له حکومت غوښتي و چې انتقالي عدالت پلي کړي او د بخښنې عاملي روغې جوړې قانون دي، ځکه لغوه کړي چې د دوی په خبره د بشري حقونو سرغړونکو ورسره له قانون معافیت پیدا کړي. خو تر دې مخکې د افغانستان د ارګ باندې چارواکو ویلي و چې افغان دولت د هیواد په اوسنیو شرایطو کې له عدالت څخه د ثبات مسلې ته ترجیح ورکوي.
و موردل چې افغان حکومت د وخت د کمونیستي رژیم لخوا د 500 وژل شوو کسانو د فاتحي او یاد مراسم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د دعا او فاتحي اخیستلو په دود یاد کړل. په هلمند کې هم په همدې لړ کې نن د فاتحي مراسم پر ځای شول چې له هلمند پرې الیاس دایي ریپورت راکړي.
د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ولسوالیو کې زرګونو کسانو د کمونستانو د رژیم پر مهال د وژل شوو 15,000 کسانو د فاتحې مراسم ادا کړل. د لشکرګاه په مرکزی جامع جماعت کې راټول شوو کسانو پر اولس غږ وکړ چې له جنګ لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. په دې پراخ مراسمو کې هم خبرې وشوې او هم دعاګانې. د هلمند والی حاجی محمد نیم د ټولو وسلوالو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر مهال د جنیوا د کنوانسیون او جګړې قانون په نظر کې ونیسي، د جګړې اسیران ونه وژني او نه هم هغه ته د بند پر مهال شکین جوړ کړي. ولی ول د کمونستانو د استخباراتي ادارې اکسل خو د وژل شوو کسانو قاتلین دي عدالت راکش کړي. هغه ول دولت هڅه کوي په هیواد کې د هر ډول دښمنۍ او جګړې مخه ونیسي، تل پاتې سوله، امنیت او پرمختګ لپاره زمینه برابر کړي. ولی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې راسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نور خپل د زوړدل او دردېدل اولستا د سولې پیغام ورسو او پرېږدو چې اولس مو لکه د نړۍ نور اولسونو په عام اوسو وسوله کې ژوند وکړي.
د هلمند خلکو استازي سناتور ملا شیر محمد اخوند په مشرانو غږ وکړ چې د خلکو د یووالي او یو کېدو لپاره کار وکړي او نور د انسان وژنې او جګړې مخه ونیسي. نوموړي د هلمند لوی سرندولۍ لخوا د کمونستانو د رژیم پر مهال د وژل شوو کسانو د لیست د خپرېدو ملاتړ وکړ او په هیواد کې د انتقالي عدالت د بهیر د هر څه ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. د هلمند خلک وایي د دې 15,000 کسانو د لیست د خپرېدو باید عبرت واخیستل شي او د پردیو په مرسته جوړ شوي نظامونه باید د خلکو خدمت وکړي، نه داسې چې د خپلو ټوپکونو شپېلې ولسته واړوي. خلک وایي وسلوال که د هر طرف وي باید سولې ته مخه کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا باید داسې زمینه برابره نه سي چې داسې پېښه رامنځته سي. او له بلې خوا سیاسي اړخ هم لري چې د انتخاباتو په خاطر کېدای سي یو شمېر سیاسي کړۍ د دې نه په سوې استفادې سره خپل کارونه مخته بوزي.
د ځینې کسان وایي چې زه د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره مینه لرم. دی زه دا نه ورسره مانم که رښتیا دی د وطن سره مینه لري، دی د خپلو خلکو سره مینه لري، نو بیا ولې په ډېر واکه زرګونه کسان در خاورو لاندې کیږي؟ نو ښه خبره دا ده چې د بهرنیو لاسونه کاته کی ټول سره یو موټه شي، نو بیا دا سعود ورژن نه کیږي.
د وزیرانو د شورا د پریکړې لمخې د تلیا میزان 8 د دې 15,000 کسانو د یاد او تلین په خاطر په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ زیاده شوې ده. د وژل شوو کسانو په دغه لیست کې چې د خپرېدو افغان دولت او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم ملاتړ کړی دی، د هلمند ولایت 19 تنه چې زده کوونکي، محصلین او دولتي مامورین یاد شوي دي هم شامل دي. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان د کران منجان ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ عملیات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ د ولسي جرګې غړو په بدخشان کې د امنیتي ستونزو له امله اندېښنه څرګنده کړه او په امنیتي ارګانونو یې تور ولګوه چې د امنیت ټینګولو په برخه کې پاملرنه نه کوي. جمیله ظریف په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوه ورځ کې په دې بریالي شول چې د بدخشان د کران منجان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونو ته دوام ورکوي. صدیقي وایي چې دا عملیات د سیمه ایزو او نظم عامه پولیسو لخوا د ملي اردو په ملاتړ شوي دي.
هغه ستونزې چې په وردوج او په کران مرجان کې پیدا شول هغه لخوا چې هغه تعدیدونه لیرې شول، نن دغه ولسوالۍ د مخالفینو له لاسه خلاص او پاک شوي سو. نو زموږ قوتونه به بیا ځای پر ځای شي. نو د عملیاتونو مو ادامه لري. په وردوج کې هم د ورځې مخکې تقریبا 10 کسه طالبان ووژل. زیات توجه شوی، موږ به نور توجه هم وکړو که نور هم نگرانیان یا اندېښنې مطرح په دې کې شک نشته. د کورونا چارو وزارت
بدخشان چې مخکې تر دې له با امنه ولایتونو نه شمیرل کېده، د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دې وروستیو کې د نامنې رپورټونه ترې ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی د شنبه په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 200 جګړې وروسته د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ نیولې وه. په ورته وخت کې شاوخوا لس ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې نږدې 40 تنه پولیس د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې شمیر غړي وایي چې که په بدخشان کې د نامنې مخاونه نیول شي نو ټول شمالي ولایتونه به د نامنې له ګواښ سره مخامخ کړي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین به په دې هکله د ځواب ورکولو لپاره خپلې غونډې ته وروغواړي.
پلان دښمن همیس کې بدخشان وبګیره.
د دښمن پلان دا دی چې که بدخشان ونیسي نو د تخار کندوز او د کوکچې شاوخوا سیمې په بشپړه توګه سقوط کوي او په شمالي برخو باندې مستقیم تاثیر لري. نو ځکه موږ دا مسله اجنډا کې شامله کړه او د شنبه په ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین راغوښتي دي. زما وړاندیز ټولو وکیل صاحبانو په ځانګړې توګه د بدخشان استازو ته دا ده چې په بدخشان کې د نامنې لاملونه پیدا کړي او په هغه ورځ باید په دې هکله سوالونه وسي.
د ولسي جرګې ځینو غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د بدخشان ولایت اته ولسوالۍ تر ګواښ لاندې دي چې ښایي د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا د اندېښنې بې ځایه وبللې. د ځینو کتونکو په باور بدخشان ته ځینې وسلوال مخالفین چې بهرنیان هم پکې شامل دي له پاکستان څخه د نورستان له لارې تللي دي.
اخوا د غزنی امنیتي چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې په نتیجه کې د دوی په وینا لس تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه به له غزنی څخه د سید شاه سقیم راستول رپورټ واورو.
چارواکي وایي نن یې د غزنی په دوو ولسوالیو مقر او خوګیاڼیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې د لسو تنو وسلوالو د وژلو او د دریو نورو د چپي کولو ادعا کوي. دوی وایي عملیات افغان او بهرنیو سرتیرو په شریکه کړي دي. په غزنی کې د ملي اردو د دریمې لیوا ویاند نظیف سلطانی وایي له بهرنیو ځواکونو سره دغه عملیات د مقر په کوهبند او د خوګیاڼیو په واسکټ کې لیک شوي دي. دی وایي په مقر کې ووت او په خوګیاڼیو کې بیا درې تنه وسلوال وژل شوی.
عملیات ما مشترک امرای قوه ائتلاف بوده.
دغه عملیات مو له بهرنیو سرتیرو سره په ګډه کړی دي چې پر مهال یې په مقر کې وو تنه طالبان وژل شوی دي. په وژلو شویو طالبانو کې د شاه محمود په نامه د وسلوالو یو قومندان هم شامل دی او د خوګیاڼیو ولسوالۍ په واسکټ کلی کې بیا د عملیاتو له امله درې تنه وسلوال وژل شوی او درې نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یوه اونۍ وړاندې هم په مقر کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د اوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په 2014 میلادي کال کې افغانستان نه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته دا حالت سویرې نه یوازې د هیواد پر امنیتي بلکې پر اقتصادي او ټولنیز راتلونکي او فعالیتونو هم پروت دی. د افغانستان امریکایي پانتون هم چې له جوړېدو یوازې څو کاله تیریږي د طالبانو د واکمنۍ له نسکولېدو وروسته د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم پرمختګ وخوایه. دا پوهنتون به د امریکا د کانګرس چې د امریکا د کانګرس لخوا تمویلېږي له 2016 میلادي کال وروسته دوام وکړي کنه. احمد تکل د افغانستان د امریکایي پانتون له استاد او د اکاډمیکي برخې له اداري مسؤل وحید الله نوري سره په راتلونکي کې د پانتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه مرکه کړي.
څومره اندېښمن یې د 2014 کال وروسته حالاتو په اړه او دا چې پوهنتون به دوام وکړي؟
د پوهنتون لپاره موږ غټه اندېښنه چې دا چې د پوهنتون واقعا مصارف زیات دي، د موږ کوم استادان چې موږ استخداموو، یعنی دغه ماشینشان موږ باید توانولو چې ورکړو، نو دغه اخوان موږ دا شی کولای شي موږ فعلاً د 15 کال لپاره بودیجه لرو د یو ای سی آی ډي اخوانه، او 15 کال نور هم موږ ته وعده کړی ده چې موږ تاسو فندر کوو نظر د موږ په پنتون پرفارمنس باندې. نو دا د موږ غټه اندېښنه ده. موږ په دې اندېښنه نه یو په پنتون کې په مجموع کې زموږ څه افغاني او څه خارجي پرسونل چې ده چې پاتې 2014 نه به پنتون وټلل شي یا به کوم بل خبر شي. 15 کال خپل ستراتیژي پلان لرو، موږ پریږو چې هر کال څه کارونه به کوو، که څونه موږ تعداد شاګردان وي، څه نوې فاکولټي به خلاصوو. په دې کې موږ اصلا ډېر بس نه کوو چې 2014 نه به پنتون وټلل شي. خو که کوم حادثه وشي، کوم تروریستي حادثه وشي، نو هغه به موږ ته یو صدمه ورسوي. صرف صدمه ورسوي چې پنتون به موږ مکه ته وټړو یو څه وخت لپاره. کېدای شي موږ بعض خپل خارجي استادان دلته ورکړو، کېدای شي بعض خلک په هغې وخت کې داسې کړي چې والا نور افغانستان دومره مطمئن ځای نه دی چې دلته کار وکړي. بله، موږ ان شاء الله دا پنتون وساتو، دا پنتون ان شاء الله دوام لري.
بله، که همدغسې یو حالت چې تاسو وایئ او دا اندېښنه مغه ده، پیشبینی یې کوي، اټکل یې کوي چې ښایي له داسې پیښو سره مخامخ شي، دا به د پوهنتون د تدریس پر چارو، پر اکاډمیکو چارو باندې ناوړه اغېز ونه لري؟
طبعاً دا موږ خوال دا امید لرو چې خدای دې وکړي چې داسې یو شی وانه شي. دا پوهنتون د افغانستان د آیندې لپاره ډېر یو غټ رول بازی کوي. خو په هر صورت موږ اوس فعلاً چې یو شی وایي چې موږ له کار کوو، دا دی چې موږ دې کوشش لرو چې موږ افغاني استادان او افغاني پرسونل زیات کړو په پوهنتون کې. کوششونه کوو چې که داسې وخت وشي چې موږ یو اندازه زیات خپل د خارجي پرسونل یا استادان د لاسه ورکړو، نو موږ به طرف هم وکړی شو چې دا پوهنتون ته دوام ورکړو. یعنی داسې نه شي چې موږ د پوهنتون بېخي وتړو. څه پلانونه شته دي؟ موږ دې باندې کله کله جارو بس کوو. انشاءالله پلانونه موږ لرو چې موږ د پوهنتون وساتو او ادامه ورکړو.
تاسو وایئ چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره ضمانت شته، لغه وروسته څه پلانونه یا څه ضمانت شته د دې لپاره چې د امریکا کانګرس به د دې پوهنتون د دوام لپاره یا د ژوندۍ ساتلو لپاره مرستې جاري وساتي؟
موږ خو د پوهنتون اوس پاک ولا کې چې دا تاسو شوی دی، نو اوس د 15 کال آینده لپاره موږ د بودیجه لرو مطمئنه. پس دا هیله 15 کال نور موږ ته وعده شوې ده که د موږ پرفورمنس د پوهنتون یعنی ښه وشي، کېدای شي موږ ته 15 کال نور بودیجه هم ورکړي. خو پوهنتون بالاخره د خودکفایي خواته روان دی. پوهنتون کې د خپل اوس عاید لري. مثال موږ هغه کوم فیس چې د شاګردان نه اخلو، نو کله چې تعداد شاګردان زیاتېږي عاید زموږ زیاتېږي. اوس تاسو وګورئ چې دغه 15 کاله بودیجه چې موږ یو سایډ نه لرو، د هر کال کې دا کمیږي. موږ نه موږ خپل کنټریبیوشن په دې کې دمو زیاتېږي، ځکه چې موږ خپل عاید په دې کې زیاتېږي. نو همدارقم داسې موږ یو پیشبینی چې کړی ده چې انشاءالله لس کالو کې به موږ کړی وشو چې حد اکثر یا حتی 90% پر مثال موږ د خپل بودیجه مثال موږ لاسته راوړو.
په افغانستان کې که چېرته هغه سیاسي پروګرامونه چې په پام کې دي عملي شي، فرض کوي چې د سولې د خبرو په نتیجه کې په اساسي قانون کې بدلون راشي یا ځینې نور ټولنیز تحولات په دې وطن کې راشي، څومره ډاډه یې چې امریکایي پوهنتون به لا هم وکړی شي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
ډېر باندې دا ډېر سوال دی. دې توله موږ متوجه یو اندازه، کېدای شي اوس دا یو فعلي وضعیت د سیاسي لپاره د بېخي محیا دی. موږ د بېخي لپاره ډېر کارونه کوو. د انډر افغانستان د لپاره ډېر ښه پروژې روانې دي. مثلا د موږ کوم فارجین چې دي، هغه کسان دي چې د اوس هم دوی په ډېر غټ توقعي کې په دولت کې او په نورو دفترو کې کار کوي. خو کېدای شي دا لږ تغییر وکړي، کېدای شي که د افغانستان په قوانینو کې تغییر راشي، کېدای شي که لږ تسلط راشي، مثال طالب برونه هم راشي، موږ ته سوله وکړي، دا به ډېر ښه خبر وي. خو کېدای شي په وخت کې به دا آزادي چې هغې دا پوهنتون اوس لري تاسې ونه لري. خو یو خبر دا ده چې موږ یو سیاسي پوهنتون نه یو، موږ د افغانستان دولت د افغانستان کلتور ته ډېر زیات توجه لرو. ان شاء الله نور هم کولی شو ځان د دې سره برابر کړو. وقت زمان سره. البته
د افغانستان د امریکایي پانتون له استاد او د اکاډمیکي برخې له اداري مسول وحید الله نوري سره مو د دې پانتون د راتلونکي پاړه مرکه واوریده.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واوري.
دوستانو تاسو